آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د وری 28مه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 9 نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د پوهنې وزیر په قندهار کې د معارف برخه کې د اصلاحاتو راوستلو وعده کړې ده د موقتی اوربند باوجود په سوریه کې د حکومتي عسکرو او د رژیم د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړو کې شدت راغلی دی ملګرو ملتونو د تشدد نه ډک افراد په ضد د مبارزې غوښتنه وکړه او په یو بل رپورټ کې ملګري ملتونه وایي چې په زیاترو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو په دوران کې بې له کوم تمیز او توپیر نه ځوانان کم عمره هلکان ښځې او زاړه یو شان د شکنجو او تشدد ښکار کیږي لومړی به د حسیب الکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
جمهور رئیس اشرف غنی د پروان په ځانمرګ برید کې د وژل شویو او ټپیانو د کورنیو لوغړو سره خبرې کړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده د پنځشنبه په ورځ د پروان د سیاګر د ولسوالۍ په بازار کې ځانمرګ برید وسو چې شپږ کسه پکې وژل شول او شپږ وش کسه نور ټپیان شول جمهور رئیس غنی د وژل شویو کسانو د کورنیو سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او دغو کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه د پنځشنبه په ورځ جمهور رئیس په لارښودنه د پروان والی د پیچي لټپیانو سره ولیدل او د هغوی سره یې خواخوږي څرګنده کړه د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې امریکا د چین په جنوب سمندرګي کې د چین د وروستیو اقداماتو په اړه جدي اندېښنې لري ښاغلی کارټر چې پرون د جمعې په ورځ یې په نیویارک کې د آسیا پر امنیتي چارو خبرې کولې وی ویل چې د آرام سمندر د سیمې هیوادونه د چین د نظامي اقداماتو په اړه اندېښنې څرګندوي نوموړي وویل چې دغو هیوادونو خپلې اندېښنې هم په عامه او هم په خصوصي غونډو کې امریکایانو ته په لوړه کچه بیان کړي دي نوموړي زیاته کړه چې سره له دې چې امریکا د چین سره یو شمېر اختلافات لري خو واشنگتن دې ته ژمن دی چې په سیمه کې د چین له طریقې کار وکړي تر څو سیمه بې ثباته نه سي ځینې امریکایي او لویدیځ چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې د ځالو په جوړولو کې ستونزې لري سره له دې چې د تیر کال په موده کې یې زیات کوښښونه کړي دي خو خبرداری ورکوي چې که چیرې داعش خپلو هڅو ته ادامه ورکړي شایي په دې کار کې بریالی سي د وروستیو استخباراتي معلوماتو له کبله اوسمهال په لیبیا کې شاوخوا 15,000 د اسلامي دولت جګړه ماران حضور لري چې یو نیم کال مخکې دا شمېر سم نیمایي وو ویل کیږي چې شایي په راتلونکو کې دا شمېر زیات سي په داسې حال کې چې داعش د سوریه او عراق څخه خپل ځواکونه هڅوي چې لیبیا ته ولاړ سي د ترکیه چارواکي وایي چې د وسلو د یوې حکومتي کمپنۍ یو جګپوړي چارواکي روانونی هغه مهال ونیول سو چې غوښتل یې د وسلو د تولید پلانونه پر یوې امریکایي کمپنۍ باندې خرڅ کړي چې مالک یې یو ترکی دی د ترکیه مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې مصطفی تنویدی د ایم کی ای د فابریکې مشر د پنځشنبه په ورځ مخفي پولیسو لخوا د انقره په یو رستوران کې هغه مهال ونیول سو چې غوښتل یې د یوې نامعلومې امریکایي کمپنۍ د چارواکي سره وګوري ترکی چارواکی وایي چې تنویدی د جاسوسۍ په تور نیول سوی دی او پر تور لګول سوی دی چې د ترکیې سره خیانت کړی دی او د هیواد مخفي رازونه افشا کړی دی د رپورټونو له مخې تنویدی هڅه کوله چې د وسلو ډیزاین په نیم میلیون ډالر خرڅ کړي په بروکسل کې د پاریس په برید کې د لاسته لرلو په تور یو بل مشکوک کس هم نیول سوی دی د بلجیم رادیو تلویزیون ویلی دی چې دا کس چې محمد ابرینی نومیږي پولیسو نیولی دی د ابرینی په باره کې دا هم ویل کیږي چې ډېر امکان شته چې دی دی هغه کس چې په عکسونو کې د بروکسل د بریدګرو سره یو ځای لیدل سوی دی د جمهوري او ډیموکرات ګوند کاندیدان اوس تمرکز د نیویارک ایالت ته اړولی دی چې ګوندي انتخابات وګټي او خپل د استازو شمیر زیات کړي تر څو د ګوند نوماندي وګټي د ډیموکرات ګوند 201 نیوی استازي په نیویارک کې لري او د جمهوریت ګوند بیا 15 نیوی استازي په نیویارک کې لري. د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ د ویسکانسن په ایالت کې د ماتې وروسته اوس نیویارک ته پام کړی دی چې د اپریل د 19 نیټې ګوندي انتخابات هلته وګټي. د ویسکانسن انتخابات سناتور ټیډ کروز وګټل. د ډیموکرات ګوند څخه بیا هیلری کلینټن او برنی ساندرز هڅه کوي چې د نیویارک ایالت ګوندي انتخابات وګټي. برنی ساندرز په تیرو وو ګوندي انتخاباتو کې شپږ ایالته ګټلې دي، خو بیا هم هیلری کلینټن 1940 استازي لري او سناتور برنی ساندرز 1016 استازي لري. او په داسې حال کې چې د بریتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرون دا منلې ده چې د هېواد د باندې د تیلو د کمپنۍ څخه ګټه پورته کړې ده، زیات شمېر بریتانیوان په دې هم حیران دي چې د پاناما په افشا شویو سری اسنادو کې زیات شمېر بهرنۍ کمپنۍ چې د نړۍ د ځینو مشرانو مربوط دي د بریتانیا په قلمرو کې دي. د پاناما د اسنادو له مخې تقریبا سم نیمه کمپنۍ د بریتانیا په قلمرو کې دي چې ځینې یې دننه په بریتانیا کې دي او ځینې نور یې هم د بریتانیا د باندې د برټش ورجن آیلند په سیمو کې دي چې دغه جزیرې د بریتانیا تر کنټرول لاندې دي. په یوې نوې سروې کې چې سوې اکثریتو بریتانویانو غوښتي دي چې د مالیاتو څخه تښتېدونکي کمپنۍ دي چې د بریتانیا په قلمرو کې دي تصفیه کړي او پر کیمبرون یې غږ کړی دی چې د بریتانیا د باندې قلمرو دی د امکان تر حده شفافه کړي. په دې وروستیو کې د پاناما پیپرز په نامه 11 میلیونه ورقې افشا شوي چې پکې د نړۍ د ځینو مشرانو د کاروبار او بانکي حسابونو په هکله معلومات هم شته. په دغو مشرانو کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف د اولادونو نومونه هم راوتلي او د پوتین د نږدې ملګرو نومونه هم شامل دي. په خپله کیمرون منلی چې د خارجي کمپنۍ څخه ګټه اخیستې ده، خدای هم ویلي دي چې خپل مالیات پر وخت ورکړي دي او کمپنۍ د پلار وه چې د ته پاته شوې ده. پوتین بیا ویلي دي چې دا تورونه ردوي او ویلي دي چې د پاناما پیپرز موضوع د لویدیځ یوه توطیه ده چې غواړي روسیا کمزوري کړي. دا او د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام
3.15. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزیر وعده کړی دا چې د قندهار د ولایت د معرف په برخه کې به پراخه پیمانه اصلاحات وکړي او هغه کسان به له خپلو دندو وظیفونه برطرفه کړي چې د کار مسلکی وړتیا او اهلیت نه لري. په موقع په دې اړه په کندهار کې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ده.
په کندهار کې تر 130 زیات ښوونځي لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. په دې ولایت کې درې ولسوالۍ هیڅ مکتب نه لري چې له کبله یې په زرګونو زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وایي چې د کندهار د ښوونې او روزنې په ریاست کې به د ژورو اصلاحاتو سلسله په دوو اونیو کې دننه پیل کړي او د تړلو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په برخه کې بیا د عامو خلکو د مرستې غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پوهنې د ودې او د کیفیت لوړېدو په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لري چې له مخې به یې په لنډ وخت کې محسوسېدونکي پایلې د زده کوونکو والدین وویني.
اتسوا بستونه اوس د معلمانو بستونه خالی دي چې رقابت ته آماده دي. تاسو به کولای شئ چې هغه بستونه ته رقابت وکړي او استخدام به شروع شي او د تاسو د تجربې نه، د تاسو د پوهې نه، د تاسو د علمیت نه د مونږ او تاسو ماشومان خویندو او ورونو استفاده وکړي.
د کندهار والی امایون عزیزی وایي چې د ماموریت له پیل راهیسې د معرف د وادي او سمون لپاره هڅې را پیل کړي، خو ستونزه تر ډیره په مرکزی اداره باندې حلېدای سي. د زیاتوي چې د کندهار نفوس، تاریخي قدامت او اهمیت په پام د دې ولایت د معرف حالات ډیر د اندېښنې وړ دي.
شاګردانو ته په مکمل ډول او له ضرورت سره سم درسي کتابونه نه دي ورکول سي او د معرف د محترم وزارت لخوا مکاتبه تر د نورو شاګردانو د جذبولو پروګرام ضعیفه دي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس اجی سیجان خاکریزوال په ولسوالیو کې د پوهنې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په دې برخه کې باید د فساد مخه ونیول سي. د زیاته کړې چې د پوهنې بهیر باید د سیاست له ډګر څخه لرې وساتل سي.
د معرفت د مزمار څخه چې دغه خوند راځي او دغه شاګردان راځي او دا ودغه ملا بند کړی چې د څه قدر په وخت د معرفت دغه څخه خدای پاک چې دغه بدل کې خدای زوی او اولاد هیڅ یې خدای په شنو ولي واغته
عمومي تعبیر دا دی چې د کندهار د معرفت په اداره کې ځینې زورواکه کسان لاسوهنه کوي او دغه بهیر یې سنځمن کړی دی خو نامنی بیا هم تر ټولو غټ لامل بلل کیږي چې په دې ولایت کې زرګونه کسان له زده کړو څخه محروم پاته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمنګ د دې خبرونې یو بل موضوع چې د سوریې د بحران په باب ده. په سوریه کې یو ځل بیا سختې جګړې شروع شوې دي او داسې ښکاري چې د موقتی اوربند باوجود شاید چې جنگ بیرته شروع شي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریالي زلیتا هوک رپورټ چې د واشنگټن نه رالېږلی.
په تیرو څو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو سره جګړې کړې دي. ریپورټونه وایي چې د فبروري د میاشتې د اخر ورځو شپو نه را په دې خوا چې په سوریه کې اوربند ټینګ سوی دی، دغه تر بل هر وخت سختې جګړې دي او د دې جګړو د امکان هم پیدا کړی دی چې هغه موافقه چې د تشدد د کمیدو سبب سوه لغوه سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي پرون وویله چې دی به د ټولو دخیلو اړخونو سره چې سوریه، ایران، ترکیه او سعودي عربستان هم پکښې راځي خبرې وکړي او په راتلونکې اونۍ کې به د مذاکراتو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړي. هغه وویل
I need to verify the international and regional stakeholders' position.
زه غواړم چې د نړیوالو او سیمایزو قوتونو د ریز معلوم کړم چې په دې وپوهیږم چې مذاکراتو په نیو پړاو کې به د پریکړند نتایجو لپاره څومره لیوالتیا موجوده وي. د سوریې ملکیانو ته د مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د آیت مشر پرون ویله چې ملګري ملتونه په دې نه دي قادر سوي چې د سوریې هغو ځایونو ته مرستې ورسوي چې ضرورت یې سته.
We had 5 convoys ready to go.
موږ په تیرو څلور ورځو کې 15 کاروانونه برابر کړي وو. دوه کاروانونو حرکت نه دی کړی او 290 زره کسانو ته چې باید مرستي رسیدلې وای د مرستي نه دی رسیدلې. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوریه کې د وسلوالو خلاف د خپل هیواد هڅې ستایلې دي. پوتین ویل دي
نو последние события в
په سوریه کې وروستیو پیښو وښودله چې روسیه نه یوازې د دې قابلیت لري چې په خپل ګاونډ کې ستونزې حل کړي بلکې د خپلو سرحدونو له لیرې هم کولی سي چې ستونزې حل کړي. روسیه او ایران د سوریې د حکومت سره مرسته وکړه چې د داعش نه ځینې سیمې ونیسي. په داعش باندې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هم هوایي بریدونه جاري ساتلي دي خو تر اوسه لا دغې ډلې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده. د سوریې دولتي تلویزیون پرون رپورټ ورکړ چې دمشق ته نږدې داعش د سمنټو د یوې فابریکې څخه درې سوه کارګران تښتولی دي.
خپل احساس راته دا وی چې بوډا شوی خو مین زړه دا خبره منی کلا وای اوس خو ایل ځوان شوی چې بابا شوی چرته زه درته یادېږم او کنا په زړګي دې را ورېږم او کنا تج در تیا دی گمو کنا پزل کی دیرا وری گمو کنا پزل کی دیرا وری گمو کنا Thank you.
هجران په دغه توره توره شپه کې د هجران په دغه توره توره شپه کې د هجران په دغه توره توره شپه کې د هجران په دغه توره توره شپه کې درته ستوره ستوره کې
واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:04 د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نړۍ له هیوادونو نه غوښتلی دي چې د تشدد نه ډک افراد په مقابل کې باید یوه جامع مبارزه پیل شي. بان کی مون دغه خبره د نړۍ د مختلفو هیوادونو وسواسته یو کانفرنس کې کړی دا پام وکړی. د خبریالې لیساشلاین رپورټ ته چې د امریکا غږ لپاره رالېږلې ده.
تروریزم او د توندلارو تشدد او حمله کومې نوې پدیدې نه دي، هغه د څو لسیزو راپدې خوا موجود دي. مګر د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دي چې عصري ټکنالوژي لکه سمارټ ټلیفونونو او ټولنیزو رسنیو او د ترانسپورت پر مختللو وسیلو د دې موقع برابر کړی چې دغه دواړه د سرطان د ناروغۍ په ډول په ډېره چټکۍ سره خپرې شي. بان وویل چې د دغو غوښونو د مخنیوي لپاره چې کوم امنیتي او نظامی اقدامات شوي دي هغه کار نه دور کړی، ځکه چې دا اقدامات حد او حدود لري او اکثرا ګټور نه وي. بان کی مون وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې نوي اقدامات ترسره شي. مونږ دې ته اړتیا لرو چې د توندلارو د حملو او تشدد په مقابل کې هر اړخیز او د یوې پرتلې په اساس اقدامات وکړو. زه فکر کوم چې مونږ باید د هغو د مخنیوي لپاره زیاتې پیسې مصرف کړو. هغه ویل چې په دې کې باید افراطیت او تندروی د اصلي ریښو د راپیدا کېدو عواملو ته زیاته پاملرنه وشي، او په خاص ډول دا چې دا ریښې څنګه په ځوانانو کې وده کوي او هغوی د تروریستي سازمانونو لکه داعش او بوکو حرام سره یو ځای کېدو ته هڅوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د دې دپاره نو موږ دې ته اړیو چې د ټولنې زیات شمېر ناراضو او محرومو ځوانانو ته پام واړوو. هغه ویل هغه زلمیان چې د محرومیت او ټولنې نه د بیلوالي او ګوښتوب احساس کوي د افراطیت او توندلارۍ پیغامونو اورېدو ته ډېر تیار دي. هغوی کار او شغل نه لري، ټولنیز اقتصادي مساعدتونه هم نه لري، او په ښځو نجونو باندې زیات ظلمونه کیږي، او نړیوالې ټولنې هم د دغو ستونزو په حلولو کې مؤثر نقش نه دی لوبولی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه غونډې ته د عملي اقداماتو یو 15 فقره‌ییز پلان هم وړاندې کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. که څه هم چې بیل کوم استثنا نه بین المللي او نړیوال قانون په ټولو حالاتو شرایطو کې شکنجه ورکول منع کړی دي، خو د نړۍ په ډیرو ملکونو کې شکنجه ورکول اوس یو عامه خبره ده. هر څوک د شکنجې قربانی کې دی شي. اوشکنجه کون کی هم اوشکنجه ور کون کی هم دا تبیز نه کوي چې په قربانیانو کې خزي نارینه زاړه او ځوانان شامل دي. خبریالی لیسا شلاین په دې اړه لږ نیو نامه ته دا رپورت را لیکلی دی.
ډلې ماهرانو چې په دې کې ډاکټران، ارواپوهان او حقوق پوهان شامل دي چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې غونډه وکړه چې په دې باره کې خپل نظریات سره شریک کړي چې څنګه شکنجه ورکول پای ته ورسیږي او څنګه د شکنجه ورکولو قربانیانو سره چل چلند وکړي، په خاصه توګه د ماشومانو او ځوانانو سره چې د اوږدې مودې لپاره کړاو ګالي. دغه غونډه د شکنجه ورکولو د قربانیانو لپاره د ملګرو ملتونو د افتخاري صندوق د 15 کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه. دغه صندوق هر کال په مستقیمه توګه د شکنجه ورکولو تقریبا 500,000 قربانیانو او د دوی د کورنیو سره مرسته کوي. دغه صندوق وایي په هغو قربانیانو کې چې د علاج لپاره رجوع کوي ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان دي. دغه ارقام ښیي چې دغه صندوق په روان کال کې د هغو موسسو سره مرسته کړې ده چې هغوی بیا د 15,290 ماشومانو او ځوانانو سره مرسته کړې ده چې د شکنجه ورکولو قرباني شوي وو. دا د هغو قربانیانو نه 1/4 برخه زیات دي چې په 2015 کال کې ورسره مرسته شوي وه. د بشری حقوق لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید راد ال حسین په دغه ارقامو په داسې درد او کړاو باندې چې د بیان وړ نه دي ټکان وخوړ چې هر ماشوم مجبور و چې وزغمي. زید انوای:
The torture of children is an unbearable reality, particularly in countries in conflict such as Syria.
ماشومانو ته شکنجه ورکول د نزغم وړ واقعیت دی، په خاصه توګه د سوریا په شان هیوادونو کې چې جنگ پکې روان دی. په حقیقت کې ماشومان ځکه هدف ګرځول کېږي چې دوی ماشومان دي او د ټولې ټولنې د ډارولو یوه لاره ګڼي، یا د دوی میندې او پلرونه زیات دردمن کوي. سنا حمزه چې په لبنان کې د شکنجه ورکولو او تاوتریخوالو د قربانیانو بیرته خپل حال ته د راوستلو لپاره د یو مرکز مؤسسه ده وای د سوریا او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو چې په جګړه کې دي د مهاجرو ماشومان سره کار کوي. دا وای دا د هغو خاپونو او درد په باره کې ښه معلومات لري چې دوی د شکنجه ورکولو نه زغمي. دا چې ترجمانې خبرې ترجمه کولې وای:
Is it acceptable to allow a child see his mother be raped or his father be beaten up?
آیا دا د زغم وړ خبره ده چې د یو ماشوم په مخ کې مورې بې فتح شي یا یې پلار ووهل شي؟ آیا دا د زغم وړ ده چې یو ماشوم ته اجازه ورکړی شي چې د خپلو ورونو او خویندو فریاد واوري چې د زندان په کوټه کې له وهلو نه یې کوي؟ دا د منلو وړ ده چې ټوله نړۍ ورته رڼې رڼې ګوري او اقدام نه کوي، که څه هم چې دوی ښه خبر دي چې دغو ماشومانو ته څه پیښیږي. حمزه وای دغه ماشومان چې د بشری ترور او قربانیان دي د درمل پوهنې مرکز ته ورځي چې د خپل جسمي او عصبي کړاو درمل وکړي. دا وای رول یې دا دی چې د دوی سره مرسته وکړي چې خپل آواز پورته کړي. د یو درمل پوهې په حیث دا وای کوشش کوي چې دغه ځوانان دې ته راولي چې خپل آواز پورته کړي، مګر دې څرګنده کړه چې دا کار کول ډېر مشکل دی. حمزه بیا وای:
We hear descriptions of untold brutality, psychological violence, of unfathomable cruelty.
من د نو ویلو بیرحمی او ظلم په باره کې اورو او رواني وحشت او ظلم روان دی. دا باید خاغلو او اغلو ته معلومه وي چې زه له خپلو مرکو نه بې له زیان نه قدم نه اوچتومه چې زما په روح باندې مخ په زیاتېدونکې توګه زخم دی. کوم ډول شکنجه چې په منځني ختیځ کې ورکول کېږي هغه په درسته نړۍ کې تکرارېږي. پال اورنی چې د شکنجه ورکولو د قربانیانو لپاره د عصبي ناروغیو د طبي مشورو د ورکوونکي په حیث کار کوي، دغه مرکز په منځني ختیځ کې د شکنجه ورکولو قربانیانو او په افریقایي هیوادونو کې د ګڼ شمېر قربانیانو سره مرسته کوي. په دغو هیوادونو کې کینیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، رواندا، برونډي، سومالیا، شمال ختیځه ایتوپیا، یوګانډا او جنوبی سودان شامل دي. ورنی انوای شکنجه ورکول پیچلی او څو اړخیزه ده.
If you look across these places where we work, the issues range from, say, Iraqi and Syrian children who are primary and secondary
survivors. تاسو دا غوښته متاتې مونږ په کار کې نظر واچوئ نو سلسله د عراق او سوریا له ماشومان نشرو کیږي چې په اردن کې د لومړی او دوهمې درجې شکنجه ورکول نه ژوندې پاتې دي. بیا په نایروبی کې د خلیجونو تنکي ځوانان دي چې دوی هم د شکنجه ورکول نه ژوندې پاتې شوي دي، مګر د میندو او پلارونو رول په غاړه اخلي چې ځینې وخت ورباندې شکنجه ورکولو ډېر بد تاثیر کړی دی او له فعالیت نه ولیدلی دي. د ملګرو ملتونو دغه افتخاري صندوق او د ډاکټرانو، ارواپوهانو، اجتماعي کارکوونکو او حقوق پوهانو بین المللي شبکه نه ستړي کېدونکی زیار وباسي او د هغو ماشومانو او ځوانانو چې د شکنجه ورکولو قربانیان دي خپل حال ته په راوستلو کې یو څه کامیابه شوې ده. دوی د ډېرو ژوندي پاتې ماشومانو سره مرسته کړې ده او خپل ژوند یې بیا شروع کړی دی او له خپلو حقوقو نه کار اخلي. دغه ماهران وایي دولتونه مسؤلیت لري چې د هغو ماشومانو سره مرسته وکړي چې د شکنجه ورکولو قرباني شوي دي او د دوی د کړاو تلافي باید وکړي. دوی دا مني چې خپل حال ته راوستل مهم دي، مګر همدارنګه عدالت. دوی وایي شکنجه ورکوونکي باید تعقیب شي او د خپلو جنایتونو حساب کتاب ورسره باید وشي.
سات مهم خبرونو ته جمهور رئیس غنی د پروان په ځانمرګ برید کې د وژل شوي او ټپیانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې امریکا د چین په جنوب سمندرګي کې د چین د وروستیو اقداماتو په هکله جدي اندېښنې لري. ښاغلی کارټر چې پرون د جمعې په ورځ په نیویارک کې د آسیا پر امنیتي چارو خبرې کولې، ویې ویل چې د آرام سمندر د سیمې هیوادونه د چین د نظامي اقداماتو په هکله اندېښنې څرګندوي. نوموړي زیاته کړه چې دغو هیوادونو خپلې اندېښنې هم په عامه او هم په خصوصي غونډو کې امریکانو ته په لوړه کچه بیان کړي دي. ځینې امریکایي او لویدیز چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې د ځالو په جوړولو کې ستونزې لري سره له دې چې د تېر کال په موده کې زیات کوښښونه کړي دي، خو خبرداری ورکوي چې که چیرې داعش خپلو هڅو ته ادامه ورکړي ښایي په دې کار کې بریالی شي. د ترکیې چارواکي وایي چې د وسلو د یوې حکومتي کمپنۍ یو جګپوړي چارواکي روانه ونې هغه مال ونیول سو چې غوښتل یې د وسلو د تولید پلانونه پر یوې امریکایي کمپنۍ باندې خرڅ کړي چې مالک یې یو ترکی دی. په بروکسل کې د پاریس په برید کې د لاس لرلو په تور یو بل مشکوک کس هم نیول شوی دی. د بلجیم رادیو تلویزیون ویلي دی چې دغه کس چې محمد ابرینی نومیږي پولیسو نیولی دی. د ابرینی په باره کې دا هم ویل کېږي چې ډېر امکان شته چې دی دی هغه کس چې په عکسونو کې د بروکسل د بریدګرو سره یو ځای لیدل شوی دی. د جمهوري او دیموکرات ګوند کاندیدان اوس تمرکز د نیویارک ایالت ته اړولي چې ګوندي انتخابات وګټي او خپل د استازو شمیر زیات کړي تر څو د ګوند نوماندي وګټي. د دیموکرات ګوند 201 نوي استازي په نیویارک لري او جمهوري ګوند بیا 15 نوي استازي په دغه ایالت کې لري.
د خبرونه په پای کې د نن لپاره د افغانستان د موسم حال: کابل د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 45 او ټیټه 8 درجه، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15، هرات د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 15 درجه، فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 10 درجه، بامیان د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 0، شرنه د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6، غزنی د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه سانتي ګراد، میمنه د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8 درجه، ترینکوټ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 9 درجه، زرنج د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 18، برکی برک د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 6 درجه، میدان ښار د تودوخې لوړه درجه 40 بخنه واړ، میدان ښار د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4، خوست د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 10، او دلته په واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونو پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه په څو شیبو کې شروع کیږي.